بسیاری افغانها و جامعه جهانی قابل قبول نیست.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې سهار ډېره برخه د ازادۍ راډیو مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې، خو لنډه خبري برخه هم لري. په دې کې به د راپورونو په برخه کې واورئ چې نن د اګست 15مه وخت د طالبانو د بیا رسېدو ټیک درې کاله پوره شول. دا چې د طالبانو درې کلنه واکمني څه ډول وه، په دې اړه د بیلابیلو سازمانونو او ادارو لخوا څرګندونې او تبصرې شته چې په دې اړه درته راپورونه لرو. خو راځئ پیل د دې ساعت په خبرونو وکړو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان ودان پټیل وایي هیواد یې له خپلو متحدانو سره په همغږۍ له طالبانو غواړي چې له نړیوالې ټولنې سره له هر ډول تعامل مخکې باید د بشري حقونو مخینه جوړه کړي. خاغلی پټیل دغه څرګندونې د چهارشنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته وکړې. خبریالانو په دې غونډه کې له خاغلی پټیل د طالبانو د پوځي رجې په اړه وپوښتل، هغه چې د امریکا له پوځ څخه پاتې وسلې او تجهیزات پکې نندارې ته وړاندې شول. هغه وویل د دغې رجې ویډیو یې لا نه ده کتلې، خو په وینا یې هیڅ حکومت تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. طالبانو پرون د بګرام په هوایي اډه کې چې پخوا د امریکایي ځواکونو لویه اډه وه د خپل حکومت درې کلنی ولمانځله او هلته یې دغه نظامي رجا ترسره کړه. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وایي امریکا او بریتانیا له افغانستان سره څه باندې 330 میلیونه ډالر مرسته کړي. د ملګرو ملتونو د ادارې چې مخکې په افغانستان کې د مرستو د سخت کمښت په اړه اندېښنه ښوولې وه، د چهارشنبې په ورځ په دوو جلا بیانونو کې وویل چې د امریکا متحده ایالاتونو په افغانستان کې د خوارځواکۍ او ژوند ژغورونکو برخو لپاره له دوی سره 280 میلیونه ډالر مرسته کړي. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی ویلي چې بریتانیا هم د بیړنیو پروګرامونو لپاره له 50 میلیونو ډالرو ډیره مرسته ورکړې. د ډبلیو ایف پی په وینا د مرستې بل 4.2 میلیونو څخه زیاتو خلکو ته خوراکي توکي، 6.5 لک ماشومانو او له 5 میلیونو څخه زیاتو خوارځواکو میندو ته طبي خدمات او خواړه چمتو کړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د دفتر او چا د شمیرو له مخې چې د سې شنبې په ورځ خبرې کړي، د افغانستان 80% نفوس د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي. د راپورونو له مخې د طالبانو امنیتي ځواکونه د کابل په کارتینه او سیمه کې یو ځوان په ډزو ویشتلی او وژلی دی. په خواله رسنیو کې د وژل شوي کس چې حمید جلال نومیږي عکسونه لاس په لاس کېږي او ویل شوي چې طالبانو یې په موټر باندې ډزې کړي. د هغه پلار سید جلال پښتون هم په یوه پیغام کې چې هغه ته منسوب شوی ویلي چې زوی یې ورته وژلی او د قاتلانو محاکمه غواړي. د حمید جلال د کورنۍ دوستانو او ملګرو لخوا ویل شوي چې د هغه مړی یې پرون چهارشنبه خاورو ته سپارلی. طالبانو تر اوسه د دې پیښې په اړه رسمي تبصره نه ده کړې. د هرات چارواکو ویلي چې په ګمرک کې لګېدلی اور مړ کړی دی. د طالبانو تر واک لاندې باختر اجانس د هرات د ګمرک د مسؤلانو په وینا راپور ورکړی چې اور د تخنیکي ستونزې له امله لګېدلی و چې دوی مهار کړی او په کې چا ته د سر زیان نه دی رسېدلی. په اور لګېدنه کې مالي زیان ډېر ښودل شوی. او سپینه ماڼۍ وایي په غزه کې د اوربند خبرې به د حماس له نشتوالي سره سره دایرې شي. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د ترهګر سازمان په توګه پیژندل کیږي. حماس د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې په غزه کې د اوربند په اړه د خبرو په نوي پړاو کې چې د پنجشنبې په ورځ په خطر کې ترسره کیږي ګډون نه کوي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي راډیو ټکی کام. لکه څنګه مې چې د خبرونې په سر کې درته ویل، د دې ساعت ډېره برخه د ازادي راډیوي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې، خو راځو د دې پروګرام لنډې خبري برخې ته. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ویلي نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د طالبانو واکمني نورماله یا عادي ونښي. دا څرګندونې داسې مهال کیږي چې نن د اګست 15مه وخت د طالبانو د بیا رسېدو ټیک درې کاله پوره شول. اخوا د بشري حقونو د څار سازمان هم وایي چې د طالبانو سره ښکېل حکومتونه باید دوی ته په دوامداره توګه وریاده کړي چې د ښځو او نجونو او ټولو افغانانو په وړاندې د دوی یو شمېر تګلارې دوی ته د منلو وړ نه دي. تفصیل سفیولا ستانکزی.
د 2023 کال د اگست 15 مه د نړیوالې ټولنې لملاتړ برخمن جمهوریت نظام ونړید او طالبان چې شل کاله جګړه کوله یا وار بیا وتوانیدل واک ته ورسیږي. د دوی لبیا واکمنېدو درې کاله تیریږي خو نړیواله ټولنه ترې ناخوښه ده او وایي د خلکو په وړاندې خپل مسؤلیتونه نه دي ادا کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا چې په دوامداره توګه تیر درې کاله د افغانستان بشري وضعیت تعقیب او د بشري ناخوالو او تاوتریخوالو پیښې مستند کړي، یا وار بیا د طالبانو لخوا له خلکو په تیره ښځو او نجونو سره په چلند کلکې نیوکې کړي. د دغه سازمان ځانګړو راپور ورکوونکو متخصصینو او کار ډلو د طالبانو د دریو کلونو د واکمنۍ په اړه یو مفصله اعلامیه خپره کړې. په اعلامیه کې راغلي، په تیرو دریو کلونو کې د افغانانو په تیره بیا ښځو او نجونو حقونه د یو داسې رژیم لخوا چې مشروعیت نه لري تر پښو لاندې شوي. د اعلامیې په اساس طالبانو د جنسیت په اساس د ظلم یو سیستم غوره کړی او تر اوسه یې شاوخوا اتیا محدودوونکي اعلامیې او فرمانونه ورکړي چې اکثر یې ښځې او د هغوی حقونه هدف ګرځوي. ملتونو د بشري حقونو په دې اعلامیه کې ټینګار شوی، تر هغو چې د بشري حقونو په برخه کې د پام وړ پرمختګونه نه وي شوي، د واکمنو طالب چارواکو د عادي سازۍ لپاره باید اقدام ونه شي. اخو د بشري حقونو د سار سازمان هم تیر درې کاله د افغانانو په تیره بیا ښځو او نجونو لپاره تیاره او له ترخوشي بوډک بولي. دغه سازمان د افغانستان څانګې څېړونکي فرشته عباسي ویلي، کوم هیوادونه چې له طالبانو سره په تماس کې دي باید په مکرر ډول هغوی ته ووایي چې د افغانانو د حقونو نقض د افغانستان نړیوال مکلفیتونه اغېزمنوي. هغې ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه،
سه سال پس از حاکمیت طالبان د افغانستان وضعیت یک وضعیت بسیار دشوار و وخیم است.
په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو د دریو کلونو په تیریدو وضعیت ډیر بد دی. څه باندې 3 میلیونه خلک له لوږې سره مخ دي. ښځې او ماشومان لویه برخه دي. تر څنګ یې د بشري حقونو جدي نقص روان دی چې طالبان مسؤول دي.
طالب مسؤلیت زور دارن.
عباسي ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه باید د افغانستان لپاره په خپلو تګلارو بیا کتنه وکړي او په نړۍ کې د بشري حقونو دغه جدي بحران ته د پای ټکی کېږدي. طالبان له بیا واکمنېدو سره سم له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي وتړل. په تعقیب خزې له مدني فعالیتونو او غونډو منه کړې او د کار په وړاندې پراخ محدودیتونه ولګول. د نجونو په مخې پوهنتونونه هم وتړل، خو طالبان بیا وایي د نجونو او ښځو حقونه د افغانستان یوه کورنۍ مسله ده. هغه خبره چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا یې کلک مخالفت کړی او ویلي دي افغانستان د ملګرو ملتونو د غړي په توګه په دې برخه کې نړیوال مسؤلیتونه او مکلفیتونه لري.
و موریدل چې نن د اگست 15 د طالبانو د بیا وخت رسیدو درې کاله پوره شول. طالبان په دغو درې کلونو کې خپل حکومت له لاسته راوړنو ډک بولي، خو د چارو کتونکو ورسره موافق نه دي. په افغانستان کې د تیر جمهوری نظام د دفاع سرپرست وزیر شاه محمود میاخیل وایي طالبانو د درې کلنۍ واکمنۍ پر مهال د ګڼو فرصتونو په ځای کولو افغانستان لوی تاوان سره مخ کړی. له نوموړي سره زموږ همکار حدیث پردیس دا مرکه کړې.
ډېر څه د لاسه ورکړل، هغه نظام چې په هغې باندې ډېر مصرف شوی و، د افغانستان امنیتي او دفاعي قوتونه جوړ شوي وو، نور تعلیمي نظام د افغانستان و، همدارنګه اداري سیستم د افغانستان، بانکي سیستم، دا ټول فل شول، ټول وپاشل شول، او د افغانستان بشري سرمایه چې هغه په لکاو کسانو په هغې باندې هم لویه پانګونه شوې وه، هغه د منځه لاړه، د افغانستان نه ووتل. نو دا په خپله د دې معنی لري چې د منځه لاړو. نو دغه کومه ضربه چې افغانستان ولیدله، زه فکر کوم چې څو لسیزې به ونیسي چې افغانستان بېرته هغه درې کلونو پخوا حالت ته ورسیږي. د افغانستان لپاره دا یعنی ښه زیری نه دی. طالبانو فرصتونه درلودل، متاسفانه چې دوی دغه فرصتونه د لاسه ورکړل.
خیل صاحب، تاسو په افغانستان کې د طالبانو په درې کلنه واکمنۍ کې هغه ټولو ستونزو ته په تفصیل سره اشاره وکړه. پوښتنه دا رامنځته کېږي چې درې کالم کافي وخت ده، په دومره درې کلنه موده کې ولې په طالبانو هغه ډول فشار چې لازم و هغه رامنځته نه شو؟ تاسو یې عمده دلیل په څه کې ګورئ؟
دا چې په طالبانو باندې فشار شته دی، همدغه لوی فشار دی چې طالبان اوسه پورې دنیا په رسمیت نه پېژني، مشروعیت نه لري. د دې مشران د تور لیست نه ونه وتل، بلکې یو تعداد مشران نور په تور لیست کې اضافه شول. هغسې هغه رسمي راکړه ورکړه طالبانو سره نشته دی، منفي تعامل دی. نو دا ټول دي. دا چې طالبان ولې په قدرت کې پاتې دي، د دې ډېر عوامل دي چې هغه داخلي عوامل دا دي چې د طالبان حکومت مقابل کې قوي یعنی اپوزیسون کاغه سیاسي اپوزیسون یا نظامی اپوزیسون د وجود لري او شرایط برابر نه دی هغه لپاره. منطقي هوادونه په خپل منځو کې اختلافات لري، دنیا نور مشکلات لري، یعنی یو ملي منطقوي او نړیواله اجماع نشته ده. نو په دې خاطر باندې د افغانستان حالت یعنی خې خواتن روان.
میخیل صاحب، تاسو د ملي او بین المللي اجماع د نه موجودیت خبره وکړه او دا مو ویلي چې افغانستان خې خواته نه روان. پښتنه دا ده چې تاسو په نظر څه باید وشي د حالاتو د بهبود لپاره؟
یوازنۍ لار زه فکر کوم چې همدا ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا چې کومه پرېکړه کړې ده چې افغانستان لپاره خاص استازی تعین شي، او خاص استازی بیا د افغانانو ترمنځ، د سیمې د هیوادونو ترمنځ او د دنیا هیوادونو ترمنځ رفت و آمد وکړي او بالاخره یو منځګړی لار ته توافق رامنځته شي او ټول افغانان که طالبان دي نه طالبان په شمول باندې په افغانستان کې د باید حق ولري او قانوني اساسي رامنځته شي، ځکه چې یو ملکي قانوني اساسي نه وي د افغانانو حقوق یعنی خوندي کېدل نه شي. یوازې قانون دی چې خلکو ته د حقوقو ورکوي. البته دې کې شک نشته چې د افغانستان قوانین مخکم د سیو او کپاینده کوم جوړیږي هغه د اسلام سره مطابق پوي او د اسلام خلاف قوانین نه دي، اما ډیر شاند پر ته قوانین ته ضرورت لري. بل اخره ملي منطقوي او نړیوال اجماع رامسته.
د تیر جمهوریت نظام پر مهال د دفاع سرپرست وزیر شاه محمود میاخیل چې آزادۍ رادیو سره خبرې کولې، اوس هم راځو دې ته چې عام خلک د طالبانو د دریو کلو نو په اړه څه نظرونه لري د دوی خبرې سره اورو.
پنځلسمه د اگست د افغانانو لپاره د تورتم ورځ و، ځکه دا د افغانستان د شل کلن جوړ نظام حکومت هر څه له منځه ولاړله. د مثال په توګه حکومت، نظام، پوج، بیرغ، هر څه ولاړله. د هیواد اقتصادي سکتور سکوت سو، تعلیمي سکتور سکوت سو. په خاصه توګه دغه زیان چا ولیدی؟ دغه زیان په افغانستان کې میرمنو ولیدی او تر اوسه پورې هم دغه سزا میرمنې په ځان باندې وړي. نو څه رقم به موږ د دې نظام وراتک ته خوشاله اوسو؟ څه رقم به موږ زړه د دې وراتک ته شکو؟
جمهوریت له سکوت سره په ټوله کې د ډیموکراتیکو بنسټونو فعالیت له منځه تلل او همدارنګه د طالبانو له لوري د ملي ارزښتونو تر پښو لاندې کول، اساسي قانون، د مدني ټولنې سازمانونو شتون او فعالیت له منځه تک، دا ټول هغه څه دي چې د جمهوریت له سقوط سره رامنځته شول. دغه راز د بیان ازادي، د ښځو حقونو او د سیاسي پالینو امنیت له جدي ګواښونو سره مخامخ شو. دغه راز د جمهوریت سکوت نړیوالو مرستو پانګونو ته د افغانستان لاسرسی کم کړ.
نن د طالبانو درې کاله پرسو چې افغانستان کې حکومت کوي، نو طبعا په هر څه کې بدلون راغلی. زموږ په ژوند کې بالخصوص د ښځو نجونو په ژوند کې ډېر تغیرات راغلي دي، ځینې بندیزونه راغلي دي. که تاسو هم خبر یاست، ټوله نړۍ کې خبره ده. نو زموږ لپاره، د ښځو لپاره په ټوله معنا ښه وخت نه ده، دا درې کاله ښې ورځې نه وي ورته.
زه په افغانستان کې محصل یم، ننګرهار پوهنتون کې. نو خبره داسې ده چې په پوهنتونونو کې ډېر زیات تغیرات راغلي دي. یو خو د پوهنتونونو تر دېرش څلوېښت سلنه استادان تللي دي، بیا هغه استادان چې د هر ډپارټمنټ هغه اساس وه، په اصلاح ډپارټمنټ اساس په مغه استاد چلی ده، هغه په اصلاح هستۍ جوړه کړې په ډپارټمنټ کې. د ډپارټمنټ ټول هغه استادان تللي دي، ټول ډپارټمنټونو څخه، ټول افغانستان د پوهنتونونو څخه.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
نن پنجشنبه د اګست 15مه پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واک درې کاله پوره شول. که څه هم د طالبانو حکومت په وار وار په دې هیواد کې د سرتاسري امنیت د ټینګښت دعوه کړې، خو د امنیتي چارو یو شمېر پوهان او ولسي وګړي وایي چې لا هم د ناامنۍ پیښې د دوی ژوند ګواښي. تفصیل له اکرام الله اکرام.
دیگه نرگس 18 ساله بودن و
د وژل شوی نرگس محمدی خور شریفه جوینده وای چې د دوه کلونو په تیرې دوی له هم په کور کې د خور غم تازه دی.
بخشای سهیر په خونه و ته بتنه.
نرگس محمدی د کابل په لویدیس کې د کاج پر خونیز مرکز په انتحاری حمله کې وژل شو. خور شریفه جوینده وای هغه تلس کله نوا تازه له تولسم ټولګي فارغه شوی او غختلې د کاج په خونیز مرکز کې د کانکور ازمایښتي ازموینه ورکړي.
ایشان در سال 1401 از فارغ سنف
په 1401 کال کې له دولسم ټولګي فارغه شوی وه او ټاکل شوی وه چې د همدې کال په کانکور کې برخه واخلي. نږدې لس ورځې کانکور ته پاتې وې چې په کاج کې پرې حمله وشوه چې له لسګونه نورو خویندو سره یې یو ځای شهیده شوه. نرګس هیله لرله چې طب ولولي.
ارزو داشتن کې در آینده طب بخونه. و
د نوموړي په خبره نرګس چې د پلار او مور کشره لور وه دواړه یې په مړینه سخت دردېدلي او بېلابېلې ناروغۍ ورته پیدا شوي.
زما د مور او پلار لپاره ډېره سخته ده. د دې پېښې منل ورته تر اوسه سخت دي. تر اوسه هم د دغه پېښې له امله ځورېږي او له همدې امله ورته ذهني ستونزې پیدا شوي دي.
د کابل په لویدیز دشتی برچی سیمه کې د کاج په خونیز مرکز حمله چې د 2022 کال د سپتمبر په 13مه وشو لاملې 455 کسان مړه او یو سل سوار لس نور ټپیان شوي وو چې ډیری هزاره خزیون جنوي وي. خدا نه لومړی حمله وو نه وروستۍ شو بلکې له دې وړاندې د 2021 کال د اګست په 20مه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په وروستۍ ورځو کې د کابل په هوایي ډګر انتحاري حمله وشو چې 14 امریکایي سرتیري او شاوخوا 170 تنه افغانان پکې وژل شول. له دې وروسته د 1400 لمریز کال د تلې په 14مه د کندوز ښار په سید آباد سیمه کې د شیعه مذهبو پر یوه جومات د جمعې د لمانځه پر مهال خونړۍ چاودنې شاوخوا 50 کسان وژل او لسګونه نور یې ټپیان کړل. د غراز د 2023 کال د اګست په میاشت کې د بلخ لپاره د طالبانو والی محمد داود مزمل هم په خپل دفتر کې په یو برید کې وژل شو. د دې ټولو خونړیو پیښو مسؤلیت داعش خراسان څنګه منلې وو. یو شمیر ولسی وګړي وایي فکر کاوه چې په افغانستان د طالبانو د واکمنۍ له پیل وروسته به سرتاسري امنیت ټینګ شي، خو په خبره یې چې له نسبي امنیت وروسته اوس ورځ تر بلې د نامنۍ پیښې زیاتېږي. د کابل ښار دوه اوسیدونکو چې نه غوښتل په دې راپور کې نومونه خپاره شي ازادي راډیو ته وویل.
خصوصا په کابل کې دغه 13 میاشتو کې چې 14 وشولې په دې کې ډېر خلکو ته مرګ ژوبله واوښتله، نو ټول ولس د امنیت ته نگانه تشویش لري ځکه چې په امنیت کې نه دي. دا واضح خبره ده چې طالبان خدای دا کوي، اما نشته، امنیت نشته دی.
مرموز وژنې ډېرې زیاتې شوې دي او ځای ځای چاودنې هم کېږي. نو که چېرته طالبان وایي چې په افغانستان کې پوره امنیت شتون لري، زما په نظر باندې دا خبره غلطه ده.
خو د یو شمېر نورو ولایتونو اوسیدونکي چې د تیر جمهوري نظام پر مهال سیمې د جګړو او پیښو له امله سخت نارامه وي اوس نسبي امنیت لري، خوښ دي وایي چې د طالبانو په راتګ سیمې امن شوي دي. د بغلان د ډنډي غوري د سیمې اوسیدونکو موسی ازادي راډیو ته وویل.
اوس چې سوله راغلی، امن راغلی، بدلون راغلی، نو شکر دی هر څه جوړ روغ دي. ماشومان خپل مکتبونو ته ځي، بزګران او دیقانان خپل کارونه کوي. زموږ سیمو ته ډېر خلک په سیال باندې راځي، چکر ته راځي، خلک خوشحاله دي او شکر دی امن دی. خلک راغلی امن نه او ډېر خوشحاله دي.
خود امنیتی چارو یو شمیر پوهان وایي د یوې سیمې امنیت د ټول هیواد د امنیتي وضعیت ته خکېدو معنا نه لري. دوی وایي اوس مهال په افغانستان کې ورځ تر بلې د نامنۍ په پیښو کې زیاتوالی راځي. د تیر جمهوري حکومت پر مهال د وسلوالو ځواکونو عمومي ویاند او د امنیتي چارو پوه اجمل عمر شینواري ازادي راډیو ته وویل.
امنیت په افغانستان کې متاسفانه نشته دی، لا ګواښونه زیات دي او موږ له دې نه ډار لرو چې د دوی دغه کم غیر تخصصي، غیر مسلکی او غیر هوډمندانه برخورد چې د ولس او د هیواد په مقابل کې ده، داسې ناخوالې ونه نزیږي چې د هغې جبران به زموږ ولس ته او زموږ جغرافیې ته ډېر ستونزمني
دی. دا کوي چې همدا اوس د کابل په ګډون په بېلابېلو ولایتونو کې د جنایي جرمونو کچه لوړه شوې او فردي امنیت تر بل هر وخت خراب شوی. نوموړی دغه راز د داعش په ګډون د نورو وسلوالو طالب ضد ډلو حملو ته په اشاره وایي چې وضعیت ورځ تر بلې خرابیږي.
د هغې تر څنګ کوم فزیکي امنیت چې دوی یادوو هغه هم هغه امنیت و چې د جمهوریت په وخت کې دوی هغه اغیزمن کړی و. او وس تاسو لاړ شئ وګورئ چې د جنایي جرمونو ګراف کم حد ته رسېدلی دی. د پوځي عملیاتو په ډېرو محدودو امکاناتو باندې د دوی په مقابل کې د کابل په ښار کې د کابل په زړه کې تقریبا هر ورځ یا یوه ورځ وتلې دو باندې عملیات کېږي. په عین ترتیب د تروریستي ډلو لکه داعش چې د دوی په لوړ پوړو چارواکو باندې په دفاترو کې دننه عملیات ترسره کوي، او هر څوک چې هغو په نښه کوي هغوی کولی شي چې هغې باندې عملیات وکړي.
د امنیتي چارو بل پو اسحاق اتمر ازادي راډیو ته وویل
که موږ اوس وایو چې موږ امنیت ټینګ کړی، دا معنا ده چې خپله طالبان اوس جګړه نه کوي، لیکن خلک هغه مسؤلیت نه لري. هدفی واژه نشته. بعضی اشخاص چې هغوی په پخوا کې یا نظامیان ول یا سرتیری ول د مختلفو نامعلومو کسانو د خوانه د کورونه اخیستل کېږي، وژل کېږي، دا خپله دلیل د دې چې خلک هغه مسؤلیت په کامله توګه نه لري.
په دې اړه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د دوی د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی زموږ پوښتنې ځواب نه کړی، خو د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت د روانې اګست په 4مه د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون سره په مرکه کې دعوه کړې وه چې په افغانستان کې له دریو کلونو راهیسې داسې امنیت ټینګ شوی چې په نیمه پیړۍ کې نه و رامنځته شوی. نوموړي ویلي وو چې یو شمېر استخباراتي شبکې غواړي چې افغانستان نړۍ ته نام نه وښيي. حمدالله فطرت په داسال کې په افغانستان کې د بیساري امنیت د ټینګښت داوه کړی چې په تیرو دریو کلونو کې په افغانستان کې د داعش خراسان څنګه د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې لسګونه حمله کړې چې سلګونه کسانو ته مرګ ژوبل اړولې. د څه هم د داعش موجودیت او فعالیتونه طالبان جدي ګواښ نه بولي، خو د امریکا په ګډون ملګرو ملتونو او بیلابیلو هیوادونو په افغانستان کې د داعش د فعالیتونو په اړه په وار وار اندېښنې ښودلې. هغه ډله چې د طالبانو حکومت وایي جدي ګواښ نه دی او دوی ځپلې. د طالبانو د دې ادعا سره سره چې په ټول افغانستان کې سرتاسري امنیت ټینګ دی، ملګرو ملتونو د روان کال په یو دوو بیلابیلو راپورونو کې په افغانستان کې د نامنې د پیښو د زیاتوالي خبر ورکړ. د تیر 2023 کال په ډسمبر میاشت کې د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي انتونیو ګوتریش په یو راپور کې ویلي و چې د دې کال د اګست له لومړۍ نیټې د اکتوبر تر 28مې په افغانستان کې 1414 امنیتي پیښې ثبت شوې چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله 2% زیاتوالی ښیي. په راپور کې راغلي و چې په دې موده کې د امنیتي پیښو له امله د 350 ماشومانو په ګډون 15 ملکي وګړي وژل شوي او 125 نور ټپیان دي. په راپور کې د داعش خراسان څانګه د ډیرو ملکي تلفاتو مسؤوله وسله واله ډله بلل شوي. انتونیو ګوتیرش په بغلان، هرات او د غراس په کابل کې په شیګانو د داعش ډلې حملو ته اشاره کړې چې له امله یې لسګونه ملکي وګړو ته مرګ ژوبله واوښته. د غراس د روان 2024 کال په جولای میاشت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما په یو راپور کې ویل چې د دې کال د جنوري، فبروري او مارچ په میاشتو کې په افغانستان کې د داعش د بریدونو له امله 6 پولیسي وګړي وژل شوي او 143 نور ټپیان شوي دي، خو د طالبانو حکومت د دغه راپور په اړه په رسمي ډول څه نه دی ویلي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی مکوم
تو یاد چول ہی وات افغانستان نورستان نڑے دیکھو لگانو کا حیران نورستان.
د زرغون نورستان کلنی مشاعره پاړه به وړاندې پخپرونه کې ووري. د کندهار له 1990 څخه تر 2014 کال پورې یادښتونه د کتاب له ژباړونکو او مؤلف سره شهیدلی.
د کندهار اداري جوړښت باندې هم په دغه کتاب کې شډیر خبرې سوي دي.
د هنرستان په نوم د عبدالوهاب مومند کتاب چاپ شو.
دغه کتاب سما د پانتون د څلور کلنې دورې د پای لیکلو څېړنیزه پروژه وه.
ځوان لیکوال طارق وزیر وایي
هغه کسان چې غواړي زنونه له مطالعې سره عادت کړي یا مطالعې ته د دوی حوصله تنګیږي نو له جنین ولونو دی را پیل کړي. دا پیل به د ډېرې مطالعې حوصله ورکړي.
لنډ اکسلر
سماج چې لوی ګاډګوتي ویښته یې بعد نور هم سره ببر کړي وو. په تیزۍ له موټر سایکل پښه را واړوله.
د زرغون نورستان په نوم مشاعره وشوه. دا مشاعره له تیرو دریو کلونو راهیسې هر کال جوړیږي. د زرغون نورستان سرژنې مشاعره تیرونی د جمعې په ماښام د طالبانو د اطلاعات کلتور ریاست چمتو کړې وه چې پکې د نورستان په ګډون د ګڼو ولایتونو شاعرانو، د شعر او ادب مینهوالو او یو شمېر چارواکو برخه اخیستې وه. نور تفصیل په دې راپور کې چې په یوه ترانوم پیلېش.
ایسار پا جگو غرو کی لہر خوان نورستانا نڑے دیکھو لگا نکڑا حیران نورستانا نڑے دیکھو لگا نکڑا حیران نورستانا
د نورستان په مرکز پارون کې د نخترو او ځنغوزیو په اسمانڅکو شنو ونو د پوخل شوو دنګو غرونو په منځ او د رڼو بهیدونکو اوبو په خوا کې د زرغون نورستان په نوم کلنۍ مشاعره جوړه شوه.
افغانستان نورستانا نڑے دیکھو لگا نوکڑا حیران نورستانا
مشاعری تا لکابل او گوانڈی ولایتونو پا لزگونو شاعران دا شیر او ادب مینوال ورغلی وو. پا قدرتی خکلاگانو ڈک پارون کی دا رنو او بهیدون کو بو شور او د نظموین کو د خوګو او زړراخون کو غګونو ازانګو فضا نور هم رنگینه کړي وه. د ډیره شاعرانو د شعرونو موضوع نورستان ته خوده ورکړي خلاګانې وي. هر یو کوخخ کاو چې دغه طبيعي خيستونه په زړراخون کو الفاظو او تشبيهاتو وستایي. لننګرهار پارون ته تللې خوږژبه شاعر اسرار الله حسنزه
توای نورستانه چې خلا دي نور د سسره تشبيه کم او بده د زمزم سره هوا دي نور د سسره تشبيه کم یو بل رقم تکيف دی او یو بل رقم فضا ده د ازمکه خو جنت سره فضا دي نور د سسره تشبيه.
مزاحیه شاعر رمضان سائم چې تلي شیرونه او نظمونه د غوندو او مشایرو د خوخی او خنده سبب کیږي. له خلکو غواړي چې نورستان ته لاړ شي او له دغه زرغون چاپیریال او ښکلی هوا خوند واخلي. نورستانی لیکوال او شاعر امان الله امان له نفرت، کرکی او بدبینو سره په جنگ دی.
بغض عداوت سره جوړ نه ما لدا شان کړنو بیا حساب جوړیږي. ځینی لفظونه چې لخلې نه ووزی اکثر وخت ترین عذاب جوړیږي. په آبادۍ د وطن خوښیم امان که نورستان او کفاریاب جوړیږي.
د سرپرست حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت ویان خبیب غفران هم دغه مشاعره کې ګډون کړی و. هغه وویل شاعران او لیکوالان د یوې ټولنې او هیواد د کلتور او ژبې ساتونکي دي.
ملتونه هغه وخت هیریږي، هغه وخت له منځه ځي چې خپل اصالت او فرهنګ له لاسه ورکړي. اما د ملتونو او د ولسونو شاعران د دوی د ادب، د دوی د فرهنګ او د دوی د کلتور مهم ساتندویان دي.
نورو ګڼو شاعرانو هم په دغه مشاعره کې خپل شعرونه واورول. دریم کال دی چې په یاد ولایت کې د سرپرست حکومت لخوا د زرغون نورستان په نوم مشاعره جوړیږي او پکې یو شمیر چارواکي، لزګونه شاعران او د شعر مینوال ګډون کوي. شاعران د یاد ولایت په زرغونتیا او نور ځانګړتیا او شعرونه وایي.
ایسار په جگو غرو کې لهر خوان نورستانا نڑے دیکھو لگا نوکڑا حیران نورستانا نڑے دیکھو لگا نوکڑا حیران نورستانا پرول کے کانتے وعدہ کوا ما برگے ما ٹال دے رازی در تسیال بندہ ٹول جہان نورستانا نڑے دیکھو لگا نوکڑا حیران نورستانا ایسار پجگ غرونو کے ہر خوان نورستانا نړۍ د ښکلا ګانو کړه حیران نورستان نړۍ د ښکلا ګانو کړه حیران نورستان
مشران ملګرو غوښتنه ده چې د اخري بیت د لاس په پورته کولو سره ورسره بدرګه کوي
کام دیش دے کا دواب دے کا منڈو دے پا مگرانا وائی گل ہری گی کالا دا ہر چانا نورستانا ناڑے دے خولا گانو کڑا حیران نورستانا ناڑے دے خولا گانو کڑا حیران نورستانا دا جگ غرو خولا دے زان تا پامرا آڑا والے تو یار دو ٹول ہی واد افغانستان نورستانا ناڑے دے خولا گانو کڑا حیران نورستانا ناڑے دے خولا گانو کڑا حیران نورستانا
لیبی خبرتیا وروسته د شعر په دنیاګۍ کې پاتې شو د څولې لمن شعر لرو
آزادی رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د ختم
هم کره کتنه ل آزادی رادیو
د څولی لمن شعر د دوی پښخ
را سره لمشوم توب دی دوی وګی می پر درانې دی هغه پند پند کانی شوبل شوی احساسات می شیب شیب ڈیری گی نہ کمی گی نہ رکھے گی نہ رجی گی نہ چچی گی پیو بل کے گڑبڑ شوی سی فرق کبل نشم چہاغترن کھانے کم دے چڑم دے دو زخ لسرو لمبو بیری دما لڑمان بم بخبل وجود کے ہس کڑل ہماران و امران و بخوڑما تے جنت پرنے متنو و می زړه تسکینه دنه په ویالو او ویالو غبینو په می روح آرامې دنه د کوثر سپینو بوتا په می هیڅ هم زړه کې دنه کجامې وی د وریخمو کباو د سرو غمیو کفزا و ماتره کفزا و امبرینه ما ته خره لګیدلنه زکه ویره د بلتون و تا دکې لبابکا اوزا یہ فرق کولے نشم حادرون کھانے بکھوم وی چیلا لگر علوی شوم پٹٹھر می زوری دما پی غلطو می شرم شرم پا وجود می ملمتا خجلتا با پرزان شوم لخ پلزان می کی دکرکا لہر کس با ویری دما لخ پل سوری با می حمزا ریگ دیدما ریگ دیدما اوزه فرق کولی نشم حق درون کانه بکوم وی چی مصری شهین استرگی فواری وی فواری وی دلالی پنکاش و دیمرو ورور پیغل وریندارا هی نوچو خودکی دلی کلی و بس پیرتن دیمی دویا ولمی چوب زړه می څه په زور دربیږي پتندې می اور بلیږي او زه هیڅ ویلی نشم خوله می چوب خو زړه می څه په زور دربیږي پتندې می اور بلیږي او زه هیڅ ویلی نشم شوبل شوبل احساسات می پر هغه پنډې زفه شول چی وڑم ډیر کلونا چی شیبا شیبا ډیریږي نہ کمیږي نہ چچیږي او د کودړی په ګلدان کې لما دغه ببرې خدای چی تازه وی خوشبوئی آن تر واټ پوری رسیږي او هر درد دی په وجود کې معلومیږي چې خفه شي مړاوي مړاوي شي ټوکیږي، احساسات یې له هیچا هم نه پټیږي. زه د غره د صبر ونه چې سور لمر یې مسلسل په سر لګیږي، نه شړیږي نه وچیږي نه غورځیږي، نه یې باد له منځه وړی شي نه په واورو کې توریږي او ورکیږي. چې د کال څلور موسمه ختم سیل د تزګۍ کړي، په شنو پاڼو یې پټ کړي ګذرونه د تبرونو، او پر جړړو یې نښتې غیږې غیږې لوی برونه، یو نیمغړی یې بې وسه که ژړیږي ترېنه لویږي، لیدل کیږي باکې نه وي، چاته هیڅ نه محسوسیږي، چاته هیڅ نه محسوسیږي.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. کندهار له 1999 څخه تر 2003 کال پورې یادښتونه کتاب چاپ شو. صادق رښتینی د دې کتاب د ژباړونکي او مؤلف سیف لودین سره د کتاب د محتوا په اړه مرکه کړې، او د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې ولې دا کتاب د ژباړې او تحقیق لپاره غوره کړ.
دا چې په شرکی کمپنی یا په نور اصطلاحو د ویسترن کمپنی یا هندی کمپنی په ځینو آرشیپونو کې پر افغانستان باندې د انګریزیانو د دواړو یرغلونو د مهال ډیر ناویل سوي یادښتونه پراته دي، ځکه منو د هغه وخت کندهار چې د 19مې پیړۍ د دوهمې نیمایي څلورمه برخه کېږي تر مطالعې لاندې ونیوي. په اوایلو کې دغه مطالعه ژباړه سوله، تر ژباړې وروسته بیا د ځینو عالمانو او پوهانو په خبره یا د دوی په لارښوونه باندې د ژباړې سره هممهاله لږ تحقیق وسو.
لمسې ریر چې د دې کتاب یادښتونه یې لیکلي څوک دی؟
ځینې غربیان چې لی مسیوریر ورته وایي، دی اصلا په خټه سوچه انګریز، پر افغانستان باندې د انګریزیانو د لومړي یرغل څخه دوه درې کاله مخکې په غالب ګمان په 1908 میلادي کال کې، دی د هند د بمبئی په ایډن هال کې هلته زیږېدلی و. ابتدایي سبقونه وروسته بیا اکسفورد یا کمبریج پوهنتون ته هم تللی دی، بیا بیرته لوی هند ته راغلی دی او د شرکی کمپنی سره یو ځای سوی دی. په شرکی کمپنی کې د ده مسلک اصلا نظامی انجینری و. دی هم کندهار ته د یو انجینر په صفت باندې، البته چې د اوبو مسؤلیت به درلودي، په دغه مسلک کې د افغان انګلیس دوهم یرغل پر مهال په پوځونو کې اولنی څوک وو چې د کندهار ښار ته ننوتلی دی.
تاسو د ژباړې او تحقیق په بهیر کې د کومو تخنیکي ستونزو او ننګونو سره مخ شوي یاست؟ له کومو کسانو یا منابعو مو مرسته ترلاسه کړه، او د متن د اصلي معنا او د احساس ساتلو لپاره مو کومې ځانګړي لارې چارې کارولې؟
دا کتاب په مجموع کې پر درو برخو باندې ویشل شوی دی. اوله برخه د لی مسریر پښتو ژباړه ده، دوهمه برخه د په کندهار کې د سردار رحیم دل خان باغ د 1909 کال کندهار د یو انګریز مسلکي عکاس بنمن سمپوسن په کامرا باندې، او کندهار په لندن الستریټډ نیوز کې د هغه وخت رسامي او ځینې مزامین د په دوهمه برخه کې ژباړه سوي دي او رااخیستل سوي دي، البته د ځینو منابعو ماخذونو څخه. دریمه برخه یې اوسنی کندهار دی. ما په دغه ژباړه کې د تحت اللفظي ترجمې څخه زه تیر سوی یم. کوشش مې کړی دی چې آزاده ترجمه یا ژباړه وکم، که څه هم آزاده ترجمه خپل موافقین او مخالفین لري، خو تر ډیره وخته پرې مې هغه معیار چې یو ژباړنې باید ولري هغه په نظر کې نیولی دی.
اوس به راسو د کتاب محتوا ته. په دې کتاب کې په کومو موضوعاتو تمرکز شوی، او د کندهار په تاریخ کې کومې مهمې پیښې او موضوعات بیان سوي دي، او د کندهار د خلکو ژوند څنګه انځور سوی؟
لی مسریر
د یو مسلکی انجینر په صفت باندې نه، بلکې د یو سیاح په صفت باندې هم د کندهار ځینو ساحو ته ځي، چې په هغه وخت کې د کندهار زوړ ښار چې د بودا کچکول یا کوغ چې هم د دې پروت په د دې دقیقه معاینه په خپلو یادښتونو کې راولي، د چلزینو په اړه باندې خبرې کوي، هلمند ته ځي د هلمند د رود په اړه باندې خپل ځینې تخنیکي نظرونه وایي او خبرې کوي، او په عین حالت کې بیرته د هلمند څخه ځي اوسني زابل یا کلات ته، پر لار باندې د اوبو په اړه باندې د دغه ځای د سیمې د خلکو د کلتورونو د ژبې او د عناناتو حتی د بوټو په اړه باندې هم د یادونه کوي. په کتاب کې چې ما چې تحقیق پر کړی دی د کندهار زوړ ښار هغه وخت او اوس، موقعیت یې، حالت یې او ستراتیژیک ډول یې په هغه وخت کې او اوس په کوم حالت کې دی، اوس څونه غصب شوی دی. د کندهار د واکمنانو 101 واکمنان پکې راغلي دي چې د اوسنی والی څخه ونیسه بیا تر شاه مراد بیګ پورې. د کندهار د پوهنې په سیستم باندې خبرې شوې دي، د شاه حسین هوتک د وخت څخه بیا تر اوسنۍ دورې پورې د پوهنې د ریاست ډراماتیک تغییر او تبدیل.
د دې کتاب د محتوا په اساس کندهار د 1990 او 2040 کلونو ترمنځ څنګه پرتله کوي، او ستاسو تحقیق د کندهار په اړه کوم نوي معلومات او حقایق را په ډاګه کوي؟
د هغه وخت کندهار ډیر کوچنی و، شپږ دروازې یې درلودلې. اوسنی کندهار تقریبا په یو ډیره پراخه ساحه کې چې یو کوچنی ښارګوټی د عینومینې په نامه باندې هم پکښې داخل شوی دی، ودان شوی دی. البته د کندهار اداري جوړښت باندې هم په دغه کتاب کې ښه ډېرې خبرې شوي دي، چې په دغه د نوي حکومت په راتلو سره یې د ولسوالۍ تعداد 99 ته رسېدلی دی.
د کندهار په سیاسي او اقتصادي وضعیت کې طبعا بدلون راغلی. د دې کتاب د یادښتونو په اساس د خلکو په فرهنګ او دودونو کې کوم لوی بدلونونه راغلي دي؟
د لې مسریر د یادښتونو څخه معلومیږي چې که څه هم دوی په ډېر ځایو کې وایي چې افغانان ډېر میلمه پاله، ډېر غښتلي، ډېر با فرهنګه، ډېر ژبور، او حتی په ځینو ځایونو کې یې د افغانانو د سلاخی یا باروتو په اړه باندې هم یادونه کړې ده، چې سلاخی زموږ تر سلاخیو کوچنی خو چیرېږي، باروت یې زموږ تر باروتو کم ظرفه خو با کیفیته یو شی دی. د علي مسریر د یادښتونو څخه معلومیږي چې موږ هغه وخت هم ډیر با فرهنګه او با ظرفیته خلک وو، او اوس هم با فرهنګه او با ظرفیته خلک یو. دا چې زموږ په کړو وړو کې، زموږ په رفتار او گفتار کې تغییرات راغلي دي، مالنداره او طبیعي خبره ده چې موږ جنگ ځپلي یو، زموږ فکرونه یې ځپلي دي، او د دې تر څنګ یې زموږ ژبنیز ثقافت ته تاوان رسولی دی. طبیعي خبره ده چې فرق به پکښې کې، خو د هغه وخت سوچوالی، سپېڅلتوب او په عین حالت کې ساده توب هغه څه دي چې بحث پر کېدلی سي.
په دې کتاب کې د جنګونو او داخلي شخړو په اړه څه ویل سوي، او د کندهار په تاریخ کې د جنګونو او شخړو اغیز څه دی؟
د هغه وخت د افغان امیر چې د ده تر یادښتو لیکلو یا د انګریزیانو تر راتګ پورې لا د هغه وخت افغان امیر شېر علي خان ژوندی و، د ده د مرګ په اړه باندې ځینې مبهمې کیسې په کندهار کې د سرو زرو د کان پر سر باندې د دوو لویو چارواکو پټې خبرې، او بیا پر وروسته کې هغه خبرې تر دربارونو د باندې راوتنه، یوازې په د دوی په ژبه چې په خواجه باک یا اوسنۍ زابل یا شهر صفا په دغه ځای کې لس زره افغانان یوازې د سرو زرو د کان پر خبره باندې قرباني سوله. دغه ارقام لوی استاد علامه حبیبي، استاد غبار، استاد پوهان حسن کاکړ او ځینو نورو یې یادونه کړې ده، خو البته په دغه ارقامو کې تغییر استه، مګر د یو خونړي جنگ یادونه سوې ده چې دا هم اصل د کتاب یو ډېر لوی موضوع ګڼل کېدلی سي.
د ژباړې او تحقیق ترمنځ اړیکه څنګه توضیح کوي او څنګه ډاډ ترلاسه کولای سي چې یو تحقیق دې دقیق او جامع وي؟
طبیعي خبره ده چې د ژباړې او د تحقیق ترمنځ ډېر مځکه او اسمان فرق دی. ژباړه به د یو مضمون، د یو کتاب یا یو مقالې ټکی په ټکی تحت اللفظي یا آزاد ژباړه کېدلی سي یا ترجمه کېدلی سي، خو تحقیق بیخی بل بحث دی. تحقیق به اول ځان ته موضوع یا سوژه پیدا کوي، بیا به هغه سوژه د ځینو تحقیقي میتودونو پر بنسټ شاربه. هر وخت چې وشاربل سوله، بیا به په خپل پنځو حواسو باندې هغه موضوع د پخوانۍ ژباړه، مضمون، کتاب، هر موضوع چې و د هغه سره بې پرتله کوي. د کلم د نوک یا د کلم تر سر چې هر سره وتله او ولیکل سوله، دغه ته تحقیق وایي. پر ما باندې دا کتاب ځکه ګران دی، یو خو موضوعات ما ته خپله خوند راکوي، دوهم دا کتاب د شپږو ډیرو پخوانیو کنده او سارکو عالمانو تر نظر او فکر وتلی دی.
د کندهار له 1990 څخه تر 2013 کال پورې د یادداشتونو د کتاب له ژباړونکي او مؤلف سیف الدین سره مو مرکه اورېده. اوس هم د یو بل کتاب په اړه، د هنرستان په نوم کتاب چاپ شو. د دې کتاب مؤلف عبدالوهاب مومند دی. په دې کتاب کې چې 128 مخونه لري، د ادب پوهنې په اړه بحثونه وړاندې شوي دي. د هنرستان د کتاب له مؤلف ښاغلي مومند څخه به واورو چې کوم موضوعات دوی په خپل دې چاپ شوي اثر کې راغونډ کړي دي.
دغه کتاب سما د پانتون د څلور کلنې دورې د پایلې لیکلو څېړنیزه پروژه وه چې د نوي موضوعاتو کړکۍ پکې پرانستل شوې دي. دا چې هنر و عمومي څانګې لري، نو یو برخه ادبیات دي. نو دا کتاب موږ ته واضح کوي چې په ادب کې د هنر او هنریت ونډه د څومره والی او څرنګوالي نظره څومره ده. د هنرستان کتاب څلور برخې لري: هنر پیژندنه، د هنرمند شخصیت، د ادب هنري اړخ، او د یو اثر هنر موږ ته راسپړي. د څېړنې کتنه او تقریز لیکنه لارښود استاد پوهندوی ګلرحمن رحماني کړې ده. د متن ایډیټ یې بغلان ادیب بهیر پر غاړه وه، او اوس دغه کتاب اکسوس کتاب پلورنځي په کابل کې خپور کړی دی.
له ښاغلي مومند څخه مننه. له نوي چاپ شوي کتابه به یو ګام د یو مخکې چاپ شوي کتاب په لور واخلو. او بیا هیڅوک نه و په نوم کتاب اګاتا کریسټی لیکلی دی. دا کتاب جبار فراز په پښتو ژباړلی او سروش کتاب پلورنځي په کابل کې چاپ کړی دی. او بیا هیڅوک نه و کتاب لیکوال او مدني فعال طارق وزیر لوستی. دوی څه پکې موندلی؟ تری اورو.
دا کتاب اګاتا کریسټی لیکلی چې د جنایي ناولونو د ملکې په نوم هم مشهوره ده. دغه جنایي ناول یوه تلوسې ډکه کیسه لري او تر پایه لوستونکي له ځان سره ساتي. لومړی غواړم په لنډ ډول د کیسې اړوند خبرې وکړم یا د کیسې لنډیز کړم. کیسه داس ده چې یوې جزیرې ته لاس کسان درومي او هلته په یوه مڼۍ کې ژوند پیلوي. په پیل کې دوه کسان یو بل پسې وژل کیږي، خو له ډېرو پلټنو وروسته نه د مړینې علت پیدا کیږي او نه هم قاتل مومي. همداسې یو بل پسې نور کسان په مرمۍ، زهرو او اعدام وژل کیږي، خو د قاتل هیڅ نښه نه پیدا کیږي. د دوی له کوټو ځینې شیان ورکیږي. ټول جزیره پسې ګوري خو هیڅ شی نه پیدا کوي. په پای کې څو کسان چې پاتې دي ټول په یو بل شکمن وي او ترمنځ باور یې کاملا له منځه تللی وي. ان تر دې خپل ملګري هم یو د بل وژلو ته تیار وي. خو اصلي کیسه څه ده؟ قاتل څوک دی او پولیس یې څرنګه مومي؟ د دوی د مړینې علت څه و؟
دا به د کتاب لستونکي لستونکو ته د کتاب پورستۍ برخه کې پډاګشي او دا غټه پورستۍ کې پرانیستل شوې ده. د جنایي ناولونو د مطالعې یو ګټه دا ده چې په دې کې زیاته تلوسه موجوده وي، نو هغه تلوسه لستونکي نه پرېږدي چې کتاب پرېږدي او فکر به په کیسه کې بند وي چې اوس به څه کېږي، په فلاني کرکټر به څه راځي. همدا ډول د دوی ذهن کتابیدون کې پښتنې دوی مجبوروي چې ټول کتاب تر پای ولولي. نو هغه کسان چې غواړي زنونه له مطالعې سره عادت کړي یا مطالعې ته د دوی حوصله تنګیږي، نو له جنۍ ناولونو دی را پیل کړي. دا پیل به د ډېرې مطالعې حوصله ورکړي او انسان خوند اخیستلو او خوښۍ ته اړتیا لري. نو دا ډول داستانونه د ستیرۍ او خوند لامل هم ګرځي. د ناولونو لویه ځانګړنه او ګټه دا ده چې لیکوال پکې د خپل ژوند مختلفې تجربې شریکوي، نو د توان په قیمت تجربه ترلاسه کیږي. نو که څوک غواړي چې د ډیرو په تجربو کې شریک شي او توان یې هم ادا نه کړي، نو لوستل دی پیل کړي. او د جبر فراز د ژباړې ښه ځانګړنه دا ده چې په ژبه برلاسه دی او هیڅ مفهوم یې ګونګتیان لري. بل خبره پکې د تصویرونو ده، یعنی د داستاني اثارو لپاره تصویري ژبه خورا لازمه ده چې فراز هم د تصویرونو په انتقال کې بریالی شوی دی. همدارنګه ځینې هغه لغتونه یې کارولي چې خاصې کنداریان کاروي یا د دوی په لهجه کې ده چې د له تشریح سره راوړي دي، یعنی لغت استعمال کړی او بیا یې په حاشیو کې ورته تشریح هم ورکړی ده. نو د لهجو د لغاتو استعمال دا ګټه لري چې د ژباړې لپاره ژبه پراخوي او ژباړن ته ډېر ویونه په لاس ورکوي او بدیل ویونه موندلی شي او همدارنګه د کلماتو تنوع کې مرسته کولای شي.
له ښاغلي وزیر څخه مننه چې د اګاتا کرستي له بچنۍ ناول سره آشنا کړو. اګاتا کرستي انګریزه لیکواله ده چې په 1918 کال کې مړه شوه. کرستي له هغو لیکوالو څخه ده چې تر بل هر چا یې په خپل ژوند کې په نړۍ کې کتابونه ډېر پلورل شوي دي. د یو راپور له مخې د دې شپږ جنایي ناولونه تر 2 میلیارد نسخو ډېر خرڅ شوي دي.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
اوسم یو لنډه کیسه لرو. د وچه خبره په نوم لنډه کیسه واحد الله تنویر لیکلې ده. دا کیسه دوی په خپل شخ په آزادی رادیوی مجله لورولې ده.
معروف د دکان په الماری کې پرېږي چې سامانونو صافي وهلا. یو نیم پاکټ به ورواخست، سترګو ته به نږدې کړ، د خولې پوپ به ورکړ. ظریف چې د اوږد شیشې میز بلې غاړې ته په لرګینه څوکۍ ناست و، د معروف صفایي ته زړه تنګی شوی و. خندا یې وویل، یار نور دې ترې رنګ واړاو. معروف د خرما پر ډبی رغوی کش کړ. والله خو زړه مې نه اخلي چې دکان پاک او منظم نه وي. ظریف خوله خبرې ته جوړوله چې پر سړک د موټر سایکل تیز او زورونکي آوازې ټنډه تروشه او سترګې ورنیمکښې کړې. په غوسه یې وویل، دا څومره مست او بې پروا خلک دي. معروف د میز څنډې ته راغی. تا کوم وخت همدا پر موټر سایکل سپاره خلک پوښتلي؟ هغوی ته دا غرور او شور جوړول ډېر د نوم کار ښکاري. ظریف خپل سر یوې او بلې خواته وښوراوه. ټول خلک پرې ګرځي، خو نه پوهېږم چې دا ځینې د تیز آواز اله ولې د ټایپ همره په شوق په کېږدي. معروف ساپي ته ټک ورکړ. مړه دوړه ترې راووته. مخامخ د لوبیا قوتي ته لاس ور اوږد کړ. د موټر سایکل شور او تیز خاک دویم ځل را وګرځېد. ظریف په خپل ځای کې ودرېد. موټر سایکل لنډ د دکان مخې ته راتاو شو. سمج چې لوی ګاډګوتي ویښته یې بعد نور هم سره ببر کړي وو، په تیزۍ له موټر سایکل پښه را واړوله. رنګه پټداره سادر غبرګ کړ. ګرد وهلیو پایڅو ته پرې ټکان ورکړ. له سلام وروسته یې وویل، مبارکی خو مهم نه دسته د معروف او ظریف په غوږونو کې لا هم شیبه مخکې د موټر سایکل تیز آواز ثبت و. سمت په منډه یې ږیره لاس تیر کړ، ظریف ته یې وکتل او بیا یې موټر سایکل ته لاس ونیو. په څو ښه ده؟ والله نه پوهیږم، بیا هم یو څه خو ووایه. ډېر سره لږ ښه شه. ظریف چې نور یې زړه تنګ شوی و بې واره یې وویل لس لکه. معروفه کټ کټ وخندل. سمد موټر سایکل ته ور وکتل، پوره دوه معاشه مې پرې ورکړل، څلوېښت زره. ظریف د تایید په بڼه سر وخوځاوه. سمد په داسې حال کې چې له موټر سایکل یې سترګې نه اړولې وویل یو چا سره ضد ونیولم، د بیه کړ او ما پرته له خبرې ور وشمیرلې. سمد نیغ معروف ته وکتل، ځم چې ناوخته ده، یو جوړ خزینه اته نمبره بوټ راواخله. معروف څو جوړې سره واړولې، تور پلاستیکي بوټ یې پر میز کېښودل. دا پلاستیکي شیشه یې راځي، هم کلک دی او هم ډیزاینی. سمد پر بوټونو لاس تیر کړ، ژر خو به نش کېږي، نسبت نورو رقمونو ته یې عمر ډیر دی. ښه څو روپۍ درکړم، سل افغانۍ. د سمد تندی تریو او شونډې وځړېدې. بل ځای پاویا دی، خو زه وایم چې ته ملګری یې، پیسې بې ځایه نه شي. داویا والا هم شته، خو دې کې پنځه روپۍ راوبخه، او پلاستیکي کې تر دې پورته جنس نه راځي. سمد بوټونه په لاس ور بیرته کړل، نه یې وړم، دومره وچه خبره څوک هندو ته هم نه کوي. مخکې تر دې چې سمد په موټر سایکل پښه واړوي، معروف او ظریف خپلو غوږونو کې ګوتې ورکړې.
د وچه خبره په نوم له دې کیسې سره د ازادي راډیو مجلې د دې اونۍ دا ګڼه رانغاړو. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم، تر بلې خپرونې مو خدای مل.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو.
پیاله نسکوروم دې تشوم خودن، نسکوروم دې تشوم خودن، پیاله نسکوروم دې تشوم خودن، نصیب بدلوم دې قبلوم خودن، نصیب بدلوم دې قبلوم خودن، پیاله نسکوروم دې تشوم خودن، پیالے نسکور اوندے تشو ما خودے تقدیر زولنے تے دے جانا ترکو چھوڑ ماں، تقدیر زولن دی دی جانا ترکو چھوڑم، تقدیر زولن دی دی جانا ترکو چھوڑم، زندان نڑوند نڑوند نڑوند، زندان نڑوند تیروم خودن، زندان نڑوم دے تیروم خودن، پیالے 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 نسکوروم دے تشوم خودن، پیالے نسکوروم دے
تشوم خودین نصیب بدلوم دے قبلوم خودین نصیب بدلوم دے قبلوم خودین پیالے نسکوروم دے تشوم خودین پیالے نسکوروم دے تشوم خودین کرے سجد تنا د پیدا کرے خالق میں کرے سجد تنا د پیدا کرے خالق میں کرے سجد تنا د پیدا کرے.